سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفي ولاستان نگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست او په پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د موقت حکومت پر پالیسۍ د نیوکې په ترڅ کې ویلي، باید د ملکي افغانانو او ترهګرو ترمنځ توپیر وشي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې بلاول بوټو زرداری پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل د افغانستان کډوالو د ایستلو په اړه د حکومت پالیسۍ یو لړ پوښتنې راپورته کړي. د ټینګار وکړ چې د خلکو پر خلاف اقدامات د هدف په ترلاسه کولو کې هیڅکله مرسته نه شي کولای. د پاکستان حکومت د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپلې خاورې 1,000,000 بیا اسناد کډوال باسي. په پاکستان کې له افغان کډوالو سره زیګ چلند د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتونو له انتقادونو سره هم مخ شوی دی. نږدې 3,00,000 افغانان په تیرو 10 ورځو کې له پاکستانه خپل هیواد ته تللي. دا خبره په تورخم او چمن کې پاکستاني چارواکو ازادي راډیو ته کړې ده. د راپورونو له مخې په تورخم باندې شاوخوا 2,10,000 افغانان او په چمن باندې 15,000 افغانان د نومبر له لومړۍ تر دې دمه خپل هیواد ته اوښتي. د طالبانو چارواکو ویلي د راستنېدونکو افغانانو نوملیکنه کوي او په موقتي کمپونو کې میشتوي. له ایران څخه د طالبانو د حکومت د 3 کسیز پلاوي له راستنېدو وروسته د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت سرپرست وزیر ملا عبدالطیف منصور نن تهران ته تللی. ښاغلي منصور د شنبې پر ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي، د دغه رسمي سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره د برېښنا د هوکړې د نوي کولو په اړه خبرې وکړي. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د افغانستان لویدیځو برخو ته د اړتیا وړ برېښنا ورکوي. اخوا د طالبانو د حکومت اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ایران ته له شپږ ورځني سفر وروسته د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، ایراني چارواکو سره د سوداګرۍ، صنایعو، ترانزیت، قانون او د ریل پټلۍ په برخه کې بیلابیل تړونونه لاسلیک کړه. ایران د سیمې او نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له طالبانو سره ډیپلوماتیکا راشه درشه لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان وایي د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکیچ د دایمي حل لپاره باید د سولې او نړیوال کانفرنس جوړ شي. ښاغلی اردوان دا څرګندونې نن د سعودي عربستان پلازمینه ریاد کې د عرب لیگ او اسلامي وادونو د همکاریو سازمان ګډې غونډې ته په وینا کې وکړې. د دې غونډې ګډونوال مشران غواړي اسرائیل دې ته واڅوي چې په غزه کې د دښمنۍ عملیات پای ته ورسوي. ترکیه چې په غزه کې روان بشري بحران له کبله پر اسرائیلو انتقادونو ته زور ورکړی، د اسرائیل او فلسطین د دوو دولتونو د حل لارې پلوي دی او د حماس ډلې یو شمېر غړو ته یې هم پناه ورکړې. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په لندن کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ پراخ لاریون روان دی. په عین حال کې یو شمېر خیار خوتوندلارو مظاهرچیانو له هغو پولیسو سره نښتې وکړې چې د دې دوو ډلو ترمنځ د نښتو د مخنیوي لپاره پراخ تدابیر نیولي. ویل کېږي د فلسطینیانو د پلوي لاریونوالو شمېر سلګونه زرو ته رسیږي. د دوی پر ضد خیار خوتوندلارې ډلې هم په داسې ورځ چې برطانویان یې د جګړې د ګډونوالو په یاد لمانځي د لندن سړکونو ته راووتل. د لندن ښاري پولیس وایي په ځوابي مظاهره کې یو زیات شمېر کسانو ګډون کړی چې له دوی سره په تاوتریخوالي سره چلند وکړ. پولیس وایي دې کسانو ته به د فلسطینیانو له پلوي لاریونوالو سره د نښتې اجازه ورنه کړي. او د کرکټ مینوالو ته همدا چې نن د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خپله وروستۍ نهمه لوبه په انګلند باندې وبایلله. د انګلستان ټیم 338 هدف ټاکلی او پاکستان ټوله لوبډله په 244 منډو وسوځېدله. تر دې مخکې هم د آسترالیا او بنګلادیش ټیمونو لوبه وکړه چې آسترالیا د 8 وکټو په توپیر لوبه وګټله. آسترالیا د بنګلادیش لخوا د 306 منډو هدف د 2 لوبغاړو په سوځېدو په داسې حال کې پوره کړ چې میچل مارش 100 منډې جوړې کړې وې. خبرونه مو واورېدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروګرام کې اوري چې افغان کډوال چې له پاکستانه راستنه شوی دی وایي لګڼو ستونزو سره مخ دي.
مونږ ډېر مشکلات لرو. د کوم ځای نه شروع کو؟ کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم 2 هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. اور ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د کرکټ د ملي ټیم سفر پای ته ورسید. افغانان یې په اړه څه وایي؟
انشاءالله پر راتلونکي کې بعد د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکول شي افغانستان چې سلور او پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي.
زموږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي.
د غزه د بریدونو په خاطر په اسرائیل باندې فشارونه زیات شوي دي. نور مطالب هم لرو، هله تر پایمو تعقیب کړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته، د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د همدغه کال تر پایه پورې هلته د میشتو افغان کډوالو د اقامت کارتونه تمدیدوي. خو په پاکستان کې یو شمیر پاتې افغان کډوال وایي چې د دې کال تر پایه یوازې دوه میاشتې شاوخوا پاتې دي او دوی په دومره موده کې خپل جایدادونه، کورونه او سوداګري نشي ختمولی او په دومره لنډه موده کې دوی ته ستونزمنه ده چې له پاکستان څخه ووزي. پاکستان سربیره پر دې دا کار کړی چې هلته د 1,000,000 ولکه د دوی په خبره بیا اسنادو کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی.
د پاکستان د حکومت لدی اعلان وروسته چې په دې هیواد کې د کډوالۍ اسناد لرونکو افغانانو د استوګنې موده د روان میلادي کال تر وروستۍ نیټې پورې غځولې ده، یو شمیر افغان کډوال وایي دا موده ډیره کمه ده او دوی وتلو ته نشي چمتو کیدای. د دوی په خبره دلته پراخ کاروبارونه دي او راټولېدلې وخت ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د کال پای ته نږدې یو نیمه میاشت پاتې ده. د خیبر پختونخوا د پیښور خار په بورډ بازار کې یو افغان کاروباري عبد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
کم از کم موږ ته افغان مهاجرینو ته چې دوه کالم وخت ورکړي نو دا هم کم د ځکه کاروبارونه دي، روزګارونه دي، دوکانونه خلکو اغېستې دي. هر یو دوکان نن سبا یو عادي دوکان 40 لکه تر 50 لکه روپو پورې قیمت لري. همداسې ګاډي اغېستې دي، ځمکې اغېستې دي، جایدادونه اغېستې دي. نو دا هر څه راټولول یو میاشت کې یو نیم میاشت دا سراسري ظلم دی.
یو بل افغان کډوال فرید چې دا هم په پیښور کې کاروبار لري او په امدی خار کې را لوی شوی، له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې باید د پاتې کېدو موده نور هم وغځوي.
نو تر دسمبر پورې چې زمونږ سره وخت راځي، سه دوه میاشتې یو نیمه میاشت وخت را کړی دی. نو په دې کې مونږ کوم شی را غونډ کو، زمونږ کاروبار دلته دی، کاروبار را غونډ کو، زمونږ اولادونه په مکتبونو کې دي، دلته مکتب ته ځي، درس وایي، هغه را غونډ کو، او زمونږ جایدادونه چې کوم دي هغه را غونډ کو. نو ډیر کم وخت را کړی دی او ډیر مونږ په عذاب یو دلته.
د پاکستان حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت تیر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستان حکومت خوښ دی چې د نوملیکنې د ثبت کارتونو موده چې ثبت شوی او افغان کډوالو ته ورکړ شوی د 2023 کال د دسمبر 1 پورې غځوي. مخکې تر دې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د پنځمې په ورځ په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي و چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له پروسې وروسته به د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې ثبت او راجستر دي. د پاکستان حکومت وړاندې تر دې د افغان کډوالو د کډوالۍ دغه رسمي کارتونه هر شپږ میاشتې وروسته نوي کول، خو دا ځلې موده په تیر جون میاشت کې پای ته رسیدلې او تر اوسه یې نه دي نوي کړي. په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو کره شمیر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي چې د 2006 او 2010 کلونو ترمنځ پاکستان 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. په پاکستان کې د UNHCR ویاند قیصر افریدی بیا څه مو دوړاندې رسنۍ ته ویلي چې په دې کې 1.3 میلیونه د POR او 9 لکه نور ACC په نوم د کډوالۍ رسمي ثبت شوي کارتونه دي. پاکستان د رواني نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې دا چارې لپاره خو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ پر ایکس شبکه په یو بیان کې له پاکستانه په لویه کچه د افغان کډوالو د ایستلو او د بشري اغېزو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د دې تر څنګ د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول، زورول، بندي کول او وهل او ټکول روان دي. لدی وړاندې هم د بشري حقوقو غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له پاکستان غوښتي و چې لدی هیواد د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه ودروي، خو دغه هیواد بار بار لخپل پریکړه دفاع کړي او ویلي دي چې د پاکستان د امنیت لپاره دا اقدام ورته مهم دی.
له پاکستان یو شمیر راستن شوی کډوال وایي دوی د خوراکي توکو، سون توکو او سرپناه په ګډون لمړنۍ مرستو ته سخت اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته ویل هوا مخ په سړېدو ده، ماشومدار دي او په دې سوړ موسم کې د ژوند هیڅ امکانات نه دي ورته برابر شوي.
د طالبانو د دولتي کمیټو په ګډون یو شمیر خیریه موسسې او سوداګر پر دغو راستنیدونکو د مرستو د ویش خبره هم کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورت.
په داسې حال کې چې له پاکستانه راستن شویو کډوالو ته د مرستو د ویش لړۍ دوام لري، یو شمیر یې شکایت کوي چې په سړه هوا کې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري. په کابل کې د یو اته کسیزې کورنۍ مشر عبدالعظیم وایي دوه کاله وړاندې پاکستان ته د تګ پر مهال د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو او په پاکستان کې د اوسېدو د لګښتونو د پوره کولو په موخه خپل کور او د کور توکي خرڅ کړل. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس چې بیرته راستون شوی په دې سړو او سختو ورځو کې د ژوند کولو سمې اسانتیاوي نه لري.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کړو، کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کړو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. یو کور هم پیدا کړو داسې ډېر یخ دی، کمپل توشک بالښت داسې زونه نه لرو، او پیسې هم نه لرو چې لرګی واخلو ژمي دپاره. هره ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د یو شپږ کسیزې کورنۍ مشر عبدالقادر چې د پاکستان له پېښور ښار څخه ننګرهار ولایت ته راستون شوی وی چې په پاکستان کې ټول شیان ترې اخیستي او د ژوند کولو لپاره هیڅ نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور ایستل شوی او اوس د خوړو او سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
او له پېښور نه مهاجر شوی یم، پنځه ماشومان لرم، دوه مې زامن دي او درې مې لورګانې. پېښور نه ډېر سخت حالات کې مونږ مهاجر شو. هغه سرورجې نه راغلو چې ډېر بد چلنه مونږ سره وکړو. یو د تن کالیو کې مونږ خالي راوشړلو، هر څه ته ول هغه پاتې شول. پیسې مېسې ټولې مونږ نه واغېشتې، سرپناه نشته. زما دا یخې شپې را روانې دي او ډېر بد حالات کې یو.
هڅه مو وکړه چې له راستنیدونکو سره د مرستې د څرنګوالي په اړه د طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو، خو ځواب یې را نه کړ. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو د مرستې لپاره یې د تورخم په دروازه او هم د ولایتونو په کچه بېلابېلې کمیټې جوړې کړې دي. د طالبانو د خبری ویب پاڼې د راپور له مخې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې د طالبانو د کډوالو د لیږد عالي کمیسیون بېلابېلو کمیټو او مرستندویو بنسټونو له راستنه شویو کډوالو سره د نقدو پیسو، خوراکي توکو، ترانسپورتي او روغتیایي خدمتونو په ګډون بېلابېلې مرستې کړې دي. تازه د عزیزي بنسټ مشر میرویس عزیزي په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له پاکستانه له دغو راستنو شویو سره د مرستې لپاره به 300 میلیونه افغانۍ مرسته وکړي چې پکې د راستنه شویو لپاره ګرمې جامې، خواړه او نور اړین توکي شامل دي. د یو خیریه بنسټ مشر هارون ارباب هم ازادي راډیو ته وویل چې دې بنسټ په تیرو څو ورځو کې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته خوراکي او نغدې مرستې ویشلې دي.
تر اوسه پورې خپلو کډوالو لپاره 300 خوراکه تیاره کومک مې کړی او 10,000 افغانۍ څو کورونو ته مې تقسیم کړی دی، او تر دې ترڅنګ یو کور چې درې اتاق لري هم مې ورته وزګار کړی دی.
تر دې وړاندې د قمر فاونډیشن په نوم یوې بلې خیریه مؤسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یو کم کې به د راستنیدونکو کډوالو لپاره اویا کورونه جوړ کړي څو خپلو ولایتونو ته د تلو مخکې په دغو کورونو کې په موقت ډول ژوند وکړي. یو شمېر راستنیدونکو مخکې هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی وو چې دوی ته یو څه خوراکي توکي او نغدې پیسې ورکړل شوي، خو ټینګار یې کړی وو چې د مرستې بسنه نه کوي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی وو چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 میلیونو ډېر بې اسناد افغان کډوال وباسي، چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ شاوخوا 3 لکه افغانان بېرته افغانستان ته
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
یو نوې ټول پښتنه خې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د نجونو او ښځو کړهونه زیات شوې دي. د دغه ټول پښتنې پر بنسټ چې د ګالاپ څېړنیز بنسټ له خوا تر سره شوې، یوازې 11% ګډونوالو د دغه ټول پښتنو چې ښځې دي ویلي دي چې خپلې ازادۍ چې لري راضي دي. په راپور کې له یو شمېر نجونو او مېرمنو سره موږ خبرې کړې وې، هغوی هم دا خبرې تاییدولې. په دې اړه باندې نور جزئیات زموږ همکار عابد اسپوګم
د ګالوب سرنیز بنسټ د ټول پښتنې له مخې چې پایله یې د جمعې په ورځ اعلان شو، ویل شوي چې افغان مېرمنې له زیاتو ستونزو سره مخ دي او ازادي یې محدوده شوې ده. دغه ټول پښتنې چې د جولای په میاشت کې ترسره شوي ښودلې چې په افغانستان کې د ننه د افغانو ښځو او نجونو راتلونکی چې کار زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي روښانه نه ده. یاد راپور زیاتوي چې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو ښځو او نجونو ایستل دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د دې ټول پوښتنې پر بنسټ یولس سلنه ښځو ویلي چې له شته ازادیو خوښي دي، اوولس سلنه ګډونوالو ښځو ویلي چې له دوی سره په درناوي او احترام چلند کیږي، خو تقریبا ټولو ویلي چې ځورېږي. ګالوب څیړنیز بنسټ زیاته کړې چې سږ کال د افغان میرمنو له ازادیو څخه د رضایت د انتخاب کچه د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې، او دا نه یوازې په افغانستان بلکې په هغو ټولو هیوادونو کې چې دغه انسټیټیوټ پکې ټول پوښتنې کوي یو نوی ریکارد دی. ډیری ښځو ویلي چې دوی لا هم د نجونو او میرمنو لپاره د شته شرایطو او د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د بندیزونو له امله اندېښمن دي، ځکه له دوی سره په درنښت چلند نه کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي چې طالبانو په تېره دوه نیم کلنې واکمنۍ کې پر افغانو ښځو او نجونو د زده کړو شرایط سخت کړي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې پاریسا مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښځې د ګرځېدو راګرځېدو ازادي نه لري، او د ښځو پر وړاندې دا تاوتریخوالی د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په زیاتېدو دی.
موږ پرته له دې چې د افغان ښځو او نجونو غلی غږ پورته کړو بله لار نه لرو. موږ په خپله په لارو کې له تاوتریخوالي سره مخ یو، او ان که په کورونو کې هم ځینې پلانونه ولرو بیا هم تاوتریخوالی دوام لري.
زینت یوه له هغو نجونو څخه ده چې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوې، او وایي چې د طالبانو حکومت هدف له ټولنې د ښځو او نجونو لرې کول دي، او په دومره وخت کې د ښځو او نجونو لپاره کومه مثبته پرېکړه نه ده کړې.
عابده سپوږمۍ وه چې د ګالپ د موسسې د سروې په ارتباط یې له موږ سره جزئیات شریک کړل. البته ګالپ موسسې ویلي دي چې په جولای کې یوه سروې کړې ده، په هغې کې یوازې 11% ګډونوالې ښځې ویلي دي چې دوی له خپلو ازادیو او په ټوله کې له ژوند راضي دي، پاتې 94% خفګان ښودلی دی. د ښځو د حقونو فعاله اغلې مریم بارک همدا شیبه له موږ سره وصل ده په پروګرام کې. مننه اغلې بارک، د ګالپ څیړنیز موسسې ریپورټ به تاسو لوستی وي، غواړم د تاسو ارزونه او نظر هم په دې رابطه باندې واورم.
ستانکزی صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې پوهیږو لکه چې له دوه کلو راهیسې زموږ په هیواد افغانستان کې ښځو او نجونو ته ښوونځي او مکتبونه او پوهنتونونه تړل شوي دي، چې تعلیم د هر انسان حق دی او د بنسټیز حقوقو څخه دی. کله چې موږ په خپل هیواد کې له خپل اساسي حقوقو څخه محروم اوسو، نو دا ښکاره ده چې ښځې په افغانستان کې له ډېرو محدودیتونو سره مخ کېږي. کله چې موږ په خپل هیواد کې ونشو کولای پرمختګ وکړو، زده کړې وکړو او په بیلابیلو برخو کې وشو کولای لاسته راوړنې ولرو، نو دا خورا ستونزمنه ده چې موږ وشو کولای په نورو هیوادونو کې ته لاړ شو اول ته زده کړې وکړو. نو دا له دوه کلو راهیسې ټوله نړۍ شاهده ده چې افغان میرمنې په افغانستان کې له محدودیتونو سره مخ کېدي، مخامخ دي له تاوتریخوالو سره مخ دي. هغې نشي کولای چې په آزاده توګه کار وکړي او یا هم ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړ شي.
اغلی بارک، د افغانستان په بیلابیلو سیمو، په هرات کې لاغیډل یا په لویدیس کې زلزله وشوله، طبیعي پیښې راغللی، تر څنګ یې دغه د یو میاشت شاوخوا کېږي چې له پاکستانه د کډوالو د راستنولو مسله هم توده ده. په ټوله کې فکر کوي چې دغه موضوعات د دې لامل شوي دي چې د ښځو په برخه کې چې کوم محدودیتونه طالبانو وضع کړي دي، لاغې نه لږ توجه واوښتله دې خواته، خو په اصل کې هماغه شیان لا هم شته محدودیتونه. که څنګه
سنکزی صاحب کومګه وګورو، دا زلزلہ شاید یو بهانه وسی، ځکه چې دوه کلو راهیسې په افغانستان کې زلزلہ نه و. که اسلامي امارات یا طالبان غوښتل چې افغان میرمنو ته اجازه ورکړي چې هغه زده کړې وکړي او یا هم پوهنتونونو ته لاړ شي، نو هغه به په دې دوه کلونو کې خپل کومې غوښتنې چې وي هغه باید له خلکو سره ترمنځ شریک کړي وو، او باید افغان نجونو ته اجازه ورکړي وه تر څو زده کړې وکړي او پوهنتونونه هغې ته خلاص کړي، مکتبونه هغې ته خلاص کړي. نو زما له نظره د اول ناغته توجه نه دلودله لکه نه چې طالبان په افغانستان کې وکمن شوی دی دا غي لمړی محدودیتونه خځو د خځو په مقابل کې وو لمړی د خځو پر مخ باندې دنجونو پر مخ باندې مکتبونه وتړل ورسره د غي پانتونونه وتړل ورسره د غي محدودیتونه د هغه میرمنو په مقابل کې وځه کچې په دفترونو کې کار کوي او یا هم په نړیوال سازمانونو کې کار کوي نو زمونږ نظر دا ول نه دا غي هیڅ کوم توجه نه دلودلو دا ول یې غوښتل چې محدودیتونه په خځو باندې
اغلی بارک اوس اخر کې غواړم پښتنو کوم کله لطفاً لاند ځواب ورکړي چې په دې خاطر چې د طالبانو باندې فشارونه وي او بل اخر غاړه کې د خزو حقونو ته نړیوال ټولنې ته څه پکار دي دغه وخت کې
نړیوال ټولنې باید دا د نړیوال ټولنې مسولیت ته ترڅو ځکه چې کله چې نړیوال ټولنې ګوري چې په یو هیواد کې انساني حقوق تر پښو لاندې کیږي نو هغه باید اقدام وکړي دوه کاله تیر شول خو نړیوال ټولنې او تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه دی کړی هغه باید اسلامی امارات سره خبرې وکړي او باید یو نتیجې ته ورسیږي چې دلیل یې څه دی چې هغه انجنونو ته او یا هم خځو ته د هغه اساسي حقوق نه ورکړي په دې اړه باندې هغه سره باید جدي چلند وشي او یو نتیجې ته باید ورسیږي اوس دوه کال تیر دي شاید درې کال سلور کال تیر شي دا دوه درې کال نړیوال ټولنې او یو نور خلکو ته یو عادي اما یو افغان انجن ته جلی ته د هغه سرنوشت سره بازی ده لوبه ده هغه دوه کال درې کال لخپل پرمختګ څخه بیرته پاتې کیږي
ډیر مننه کوم اغلی مریم بارک د خزو د اقونو فعال چ په دې رابطه مخبل تحلیل له موږ سره شریک
دینجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې حالات ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د 2023 کال د نړیوال جام سفر پرون پای ته ورسیده افغان ټیم په دغه نړیوال جام کې څلور لوبي وګټلې او 15 بایللې دي دا په نړیوالو جامونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه تجربه بلل کیږي ځکه په تیرو نړیوالو جامونو په 2019 او 2015 کال کې یوازې یو لوبه ګټلې ده عام افغانان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دې سفر په اړه څه نظر لري په دې اړه سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی دی
افغانستان د سویلي افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماته خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څلور لوبې وکړلې خو 15 و بایللې دوی خپل لومړی سیالي بنگلاديش او دویم هندستان ته بایللې و خو درېمې له انګلستانه وګټله ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي و بایلله او بیا په لپسې درې سیالې له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې خو بیا ماتو ته مخ شو او لاسترالیا سویلي افریقا یې ماته وخوړه ام افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ممثل زیور رحمان لالاخیل وای
زمونږ توقعات کوم دا غوینم دوی پورته لوبي وکړي خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي پاغه باندې هغه مسلکی خلک خپويږي خو د یو لیدونکو د یو مینوال په حساب باندې زه ل خپل ملي ټیم څخه خوشاله يم پاینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم
د پلاسمنې کابل اوسیدونکو د پانتون استاد ابدا بابکر خیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالي کړي
موږ ټیم وکولای شو چې اړه ته په نړیوال جام کې په ډېر خطو سره ولوبېږي ان شاء الله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې سلور او پیاوړ ټیمونه ته پکې ماته ورکړي دا هم د افغانستان لپاره لوی لسر وړاندو
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلې دی لدې ډلې د کابل اوسیدونکو خونکو الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډیره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین حیران کړل.
په جرمني کې مېش لیکوال او د کرکټ لوبې مینوال محب الله ازغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډیر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکې لوبډلې په ګونډو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په ایله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډیر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ته دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 520 نړیوال جام کې څلور سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لکه پر اسرائیل او فشارونه په زیاتی دودی، امریکا او فرانسې له اسرائیل غوښتي دي چې د ملکی وګړو وژنه بند کړي. اسرائیل د اکتوبر په 8 وروسته لاغه په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی او په روغتونونو کې دننه او په شاوخوا کې جګړو زور اخیستی، اسرائیل د خپل اصلي متحد امریکا په ګډون له نړیوالو فشارونو سره مخامخ دی چې د ملکي وګړو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي. د غزې د روغتیايي چارواکو د راپورونو له مخې په تیرو 15 اونیو کې په دې ترانګه کې د اسرائیلو په بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 11,000 اوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د غزې په جګړه کې د ایسارو ملکی وګړو د ناورین په اړه په خپلو پرونیو څرګندونو کې چې تر دې دمه تر ټولو توند بلل شوی دی وویل چې له تیرو څو اونیو راهیسې خورا ډیر فلسطینیان ووژل شول او خورا ډیر نور وځورېدل. خو بلینکن له دې سره سره د اسرائیلو د هغه کمپاین چې وایي غزه له دې وروسته باید هیڅکله د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له بی بی سی سره په ځنګړې مرکه کې چې د جمعې په مخام خبره شو وویل اسرائیل باید د غزې بمباري او د ملکی وګړو وژنه بند کړي. هغه ویل موږ له اسرائیل غواړو چې بمباري سمدستي بند کړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د نړۍ مشران باید حماس وغندي نه اسرائیل، او زیاته کړه هغه جنایت چې حماس نن په غزه کې کوي سبا یې په پاریس، نیویارک او د نړۍ په نورو سیمو کې هم کولای شي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې تیره شپه د غزې د ترنګې په روغتونونو کې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې ده د توغندیو د لګېدو او د ډزو راپورونه رارسېدلي. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیه وویل چې د غزې روغتونونه اسرائیل وشتي دي. هغه وروسته د هم وویل چې د غزې پر البراق خوانزي د اسرائیل په برید کې لک تر لګه 25 کسان وژل شوی. د نوموړي په وینا په دې خوانزي کې هغه کورنۍ اوسېدلې چې په جګړه کې کورونه وران شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د میدان وردک د چکل سوالی برېښنا بند رغنیز چارې پیل شوې دي. طالب چارواکي وایي د دغه بند لپاره دمګړې 1.5 میلیون افغاني ځانګړي کړي او تمه ده چې پراتلونکي کې 3.5 میلیون نور افغاني هم ورته په پام کې ونیول شي. د چک برېښنا بند شاوخوا او یا کال وړاندې د جرمنانو لخوا جوړ شوی او درې توربینونو په لرلو سره هغه مهال ولسمشري ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه شوی او توربینونه غیر فعال شوي، یوازې د غلطه څو کلیو ته برېښنا ورکولای شي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګ کې د میدان وردګو ولایت د چکل سوالی د برېښنا دغه بند چاري د یو پټي په پریکول سره فیل شوی. طالب چارواکي وایي دغه بند د څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت رغول کیږي چې بودیجه د طالبانو د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. د برېښنا پر ریاست کې د طالبانو د برنامو رئیس مولوی عبدالقهار عابد د دغه پټی د پریکول پر مهال رسنۍ ته ویل چې د یاد بند لپاره 1.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي او 350 میلیون افغانۍ به په راتلونکي کال کې ورته ورکړي. د چاک برېښنا بند شاوخوا واویا کال وړاندې د المانیانو لخوا جوړ شوی چې د دری دوربینونو په درلودلو سره یې هغه مهال ولسمشري ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول، خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه سوې او توربینونه یې غیر فعاله سوي، یوازې دغلته څو کلیو ته برېښنا ورکول. له دې سره د دغه ولایت اوسیدونکي هم خوشحاله دي چې د برېښنا بند ورته رغول سوی. دی وایي په دې سره به دوی دوه ګټې ترلاسه کړي، یو به د کار زمینه ورته برابره سي او بل به د تل لپاره له برېښنا برخه من سي. د سیمې اوسیدونکو په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
موږ ډېر خوشحاله شو چې جوړ شو، دا دروازه د نورې ورته یي دا دغه کوم لاس کوله ټوله خپل کې خارو پاله، موږ ډېر ورته خوشحالي کو چې جوړ شو.
د چاک د برېښنا بند خو چې جوړ شي ډېره ښه خبره ده، موږ ټول ورته خوشحاله یو. خو تېر وخت کې جمهوریت حکومت په دور کې ما خبره د رقم رقم وادې کې دی، وزیر هم راغله، رئیس هم راغله، خو تاسو په نه جوړ نه شو.
نو موږ ورته زیاته خوښ په دې یو چې دلته به د یو پلوه په زرګونو ځوانانو ته خلکو ته د کار زمینه سازي وشي، او د بل پلوه به برق چې په ژوند کې یو مثبت تغییر راولي، او دلته کولای شي ملي پانګوال او همداسې نور هیوادوال کولای شي چې د جوسو یا همدارنګه د نورو د پروسس کارخانې او فابریکې جوړې کړم. نو هیله مو دغه ده چې که دغه کار په ښه کیفیت او په لوړ کیفیت وشي، نو موږ به ډېر خوښ او خوشحاله شو.
چاکبند چې د درې توربینونو په درلودلو سره د 3.9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د دې بند رغنیزې چارې په څو ځله پیل شوې وې چې هغه مهال یې د روانو جګړو له امله چارې بیرته ځنډېدلې وې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نړۍ کې تر 13 میلیونه ډیر متادین د ذهني ګډوډۍ له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قربانی کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډۍ ورته پیدا شوه، شمیر 9.5 میلیونو ته رسیدي.
په یو بل راپور کې بووري چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي.
ایا نو دا مګر سر مردم کې درد نه پته وي؟
که به سر درد کاوه او یا به می پر زړه درد وو، نشه یي مواد می د درمل پر ځای استعمالول.
دا چې د کوم ډول نشه یي موادو پرې خودل ستونزمن کار دی، او ایا دا چې لارې چارې ست چې پر بنسټ کې د نشه پرې خودل اسانه شي، په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړي.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایا او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا درته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږو چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو 10 کالو کې 30% ډیره شوې ده. د دې څېړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډي په ډیروالي کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسون غونډې ته د سویډن استازي د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوې شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته 2 ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمېرې ښیي هغه معتادین چې په خواهیې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدي مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي، د هغو خلکو په پرتله ډېر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیاد نظر به کسایی که استفاده نمیکنه به سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید د ذهني ګډوډۍ او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډۍ پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیلی شک وي، ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افه مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه واله
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې خته
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو واکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او پلار دواله په نشو رودي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادي ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشهیي موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشهیي موادو څخه کار اخیستل او نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل د دوی د اعتیاد اصلي لاملونه دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون گلی خواهد.
50 کلنه لطیفه چشپک بچی لری وی و کلمخ که لده عمل موتاد شوه چه ده بخو ده درد ارمولو لپاره ده تاریاکو خوڑل پیل کرد. میرمن لطیفه اوست ده بامیان ولایت ده موتادینو ده درملنه پا مرکز که بستری ده او غواری چه نشپ ریگ دی. ده شپک میشتی مخ که هم پا دی روختیهی مرکز که بستری شوی و خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشهیي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بېرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بسترې شوې په دې اړه داسې وایي.
دلته می روح او روان خدای درمل رسیدي له ډاکټرانو او نورو کارکوونکو څخه خوښیم. موږ ته د درې شیان چمتو کړي، لومړی تلویزیون، دوهم ورزشي وسایل او دریم درمل. دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه چې په هغه باندې مصروف واوسو. سر خیاطۍ
ګلدوزۍ ته می مصروف بشه.
شپږ دېرش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بسترې ده. د هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشهیي مواد استعمالول، له همدې امله معتاده شوه. رحیمه چې د بامیانو ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلې وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې معتاده شي.
که
به مې سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشهیي مواد مې د درمل پر ځای استعمالول، ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشهیي موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبري او د نشهیي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیره بیا ښځینه معتادینو د ډیرېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یوناما مشرې میرمن روزا اوتونبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 500 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشهیي موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتونبای و په وینا له دې زیانمنو شوو خلکو څخه 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز یو مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي.
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي، له همدې امله خلک نشهیي مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشهیي مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د ښځینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والي ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د ښځینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیانو ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه ویلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه 24 ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو نونس یویشت او پنځویشت مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په دولس سوه شپږ نیمي منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی، آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه شي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی.
د مخدراتو احتیاط یوه ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغۍ کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي، او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغۍ ته مشکله ده، او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادت، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي ناروغ له هغه اعراضو یا هغه مشکلاتو سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو، اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بېخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي، او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي، او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي، او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي، او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کیدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده. ځینې روغتونونه کافي امکانات لري، او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشئی موادو پرېښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي، او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کیدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کیدونکې اعراض شدید نه وي. ولې که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پچکاري په طریقه یې مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کیدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګرانه او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامداره تغیرات په انسان کې راولي، او دغه تغیرات وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوی وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي، او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي، ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي. د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي، او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي، او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاتې شوه د اعراضو یا د صحي ستونزو له کبله چې په اولو ورځو کې یو معتاد ته رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بې خوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدی شي، او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپل څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ور باندې په اسانۍ تیر شي؟
که چیرته خپل یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي، او د دې ترڅنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي، او نور ټولنه، خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده، او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ، د خپل ځان لپاره برابر کړي، او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د اعتیاد د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې شي؟
ټولو کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، اعتیاد ورته توضیح شي، او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي، او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو اعتیاد یو ناروغي ده، ولې دا یو جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولای شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده، او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه، د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي، او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولای شي او فکرا اصلاح شي، او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چلا شیل بچی مور دی پودر و هی پلاد پودر و هی یا می خور عزت پودر و هی یا می پودر و هی
لا پمړی کنا و م پمور خو سخ خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشې موادو ل زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان و نې زخ پرونه واوري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار ل شپه وڅخه بیا د ماخام تر شپه وو بجو پوری په لنډو چپو 19 او 25 مترو، او د ماخام ل شپه وڅخه بیا د سهار تر شپه وو بجو پوری په 12 شپه نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې فرید یو بیوز لماشوم دی. د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي، او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خوشتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کا سواری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لاس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مشوي دی.
مکتب وای
هو تر غرمی پورې مکتب وایم او بیا تر مخامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو غنۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه ګزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب، دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی، نام خدا.
ښه ښه، ډیر ښه.
اجی صاحب، دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وی اجی صاحب درته ووایي.
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره.
بله حاجي صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم.
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکه.
قومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر، و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها دا دی وی ګوره.
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربان الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان.
سادا یمانو خایما،
زبط کی سادا یمانو
شکر ستا بندا یمانو خیما شکر ستا بندا یمانو خیما سچتا سرا یمانو خیما 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 سچتا سرا یمانو